میکنه، بسیار متاسفانه میتونه عواقب و صدمات بسیار شدید ناگوار داشته باشه. جوانان و نوجوانانی که، یا بگویم در کل افراد و اشخاصی که در دوره نوجوانی و جوانی یک زندگی خوب را، یک زندگی مسئول و امن را در خانوادهشان سپری نکرده باشه، متاسفانه در مراحل بعدی زندگیشان که بزرگسالی و میانسالی و جوانی است، متاسفانه مشکلات گوناگون روبرو میشن. حتی اینمی فرد و اینمی جوان یا اینمی انسان که امروز در یک خانواده نوجوان است و عضو نوجوان یک خانواده معتاد است یا زندگی میکنه با یک عضو ارشد معتاد، میتونه برش عواقب صدمات ناگوار داشته باشه. صدمه نخستش ای است که ممکن خودش معتاد شد. صدمه دومیش است که او تروما یا صدمه میبینه. صدمه سومیش است که او آرامش را، او رشد را، او به اصلاح رشد طبیعی و پروسه و جریان طبیعی رشد را قرار است سپری کنه. متاسفانه در چنین خانواده ای که عضو ارشدش مثلا پدرش مادرش معتاد است، به او آرامش و او طبیعی بودنش متاسفانه سپری نمیشه.
ممنون. از میسه ما همیشه شنیدیم کسایی که مواد مخدر ترک کردن و یا حتی با کارشناسایی که صحبت کردیم، اونا میگن که سطح آگاهی مردم درباره اضرار مواد مخدر پایین است، به خاطر اینا ای افراد میرن به مواد مخدر به استعمالش رجوع میکنن. حال سوال است که با وجود بلند بردن سطح آگاهی، با وجود صحبت هایی که در مورد اضرار مواد مخدر میشه، به نظر شما چرا یک فرد میره و مواد مخدر استفاده میکنه؟ حالا او چی هیروین باشه، چی چرس باشه، چی به شکل زرقی باشه و یا چی هم به شکل دودی باشه.
شما به مورد بسیار مهم و جدی اشاره کردین. بله، اگر کسی هم آگاهی پیدا میکنه و لباس هم استفاده میکنه، این دیگه در یک مرحله وابستگی جسمی و روانی رسیده و می خاطر است که ترک فعلا برای فرد سخت است و در این مرحله متاسفانه خانواده های ما یا بعضن حتی کارمندانی که کارمندان عدلی و پلیس و اینا هم و خانواده ها هم به افراد برخورد ناشایسته میکنن. ما پدرها و مادرها زیاد را شاید هستم که گفته که اگر این دفعه استفاده کرد ای قدیمش استاد، یا ای طورش کنم یا اتر کنم. این وضعیت یا این حالت برای خانواده ها یا بعضن توسط ارگان های امنیتی یک دید سطحی است و این نمیتونه کارساز باشه و راهکار باشه، چون او فرد وضعیت بد روانی و جسمی به ماده و مواد مخدر دچار است. در طور وضعیت خودش هم اگر هر قدرم بفهمه نمیتونه کوره ترک کنه.
کورمادان درمانان محترم عزیزی صاحب، نو په اخر کې څه باید وسی چې د مخدره موادو تاثیرات پر کورنۍ باندې کم سي؟
زما په نظر دا ډیره مهمه ده چې جدي سروي وسی چې څومره معتادین یا روږدي کسان مونږ لرو، لاملونه چه دی، پا کمو موادو یا مادور دی روگ دی لرو، یا هغو دلائل چه دی، اغا دلائل او اغا ماده مشخصی سی، او بیا دیمغ چرنه او دیمغ سروی او مغ تحقیق پاساس دیتا دیر عمیق جوره بلوی کچه که دی دولت بکچه استراتیجی جوری سی، او بیا نریوال سازمانونو نمرست و گختل سی، او دیدغو ستونزو یا دیدغو مسئله دیدغو ناورین دیدغو سونامی مخالی
محترم شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه جهان، سپاس از حضورتان در برنامه.
استاد سخنری مننه کرمادان عظیمی صاحب.
جندی و سیب خیر است.
یوه موضوع تو زاویه د امریکا غږ نوی ځانګړی خبرونه د ونی دی یوی تودی موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مه هېروئ.
بینندگان عزیز، آنچنانی که شما در خبرها هم شنیدین، سازمان جهانی صحت از افزایش واقعات اسهالات حاد در بخش‌های مختلف افغانستان خبر دادند. دلایل از این اسهالات چی است؟ چگونه میشه جلو شدت این اسهالات در نزد افراد گرفت؟ و تا زمانی که افراد ما به شفاخانه میرسانیم چه کارهایی را باید انجام بدیم؟ توجه کنین به گزارشی که همکارم تهیه کرده است.
بر بنیاد یک گزارش تازه سازمان جهانی صحت، واقعات بیماری اسهال در بخش‌هایی از افغانستان افزایش یافته و از آغاز سال 2024 تا پایان ماه آگوست 125471 تن به این بیماری مبتلا شده که از این میان 55% آن کودکان بودند.
کله چې تودوخه زیات شي، د تودوخه د زیاتېدو سره چې عموما میکروبونه چی کیږي، دلته یو ځینې بل ځای ته د هوا په واسطه باندې منتقالې دی شي. دوهم چې د زیاتره شانج په لږ وخت کې خرابېږي، اول د جراثیمونه یا میکروبونه چې دي هلته تکثر کوي، رشد کوي، او د هغې سره چې کله ما خواړه بیا موږ واخلو نو هغه چی کیږي، باعث د اصالاتو ګرځي په ماشومان کې.
در این گزارش همچنان آمده که در جریان امسال حدود 60 نفر به دلیل بیماری اسهال جان باخته و بیشتر آن کودکان بوده اند. دکتران برای جلوگیری از مصاب شدن به این بیماری در کنار رعایت نظافت بر تکمیل کردن واکسین های کودکان تاکید می کنند.
مون باید خپل ماشومان ته خامخا واکسین وکړو. د واکسین ډیره زیاته فایده ده، او هغه کسان هغه ماشومان چې په صحیح شکل باندې واکسین شوی هغه په دغه اصالات ناروغي باندې پاسان نه اخته کی. دوهم قدم کې چې ده عموما صحیح خوراک یا توازن خوراک چې ده کنه یا بیلنس ډایټ چې ورته ویل کیږي، کچیر دا په صحیح شکل باندې ماشومان ته توصیه شي، دغه د ودی او د رشد باعث کیږي، او عموما دغه د مدافعت سیستم، د بدن مدافعیت سیستم چې ده هغه تقویه کیږي، او هغه د میکروبونو په مقابل کې خپل مقاومت دی، د بدن مقاومت زیاتیږي، او هغه زر په اصالاتو باندې نه اخته کیږي.
با گفته ای دکتران، اسهال حاد در برخی موارد سایر اعضای بدن از جمله گرده شخص مریض را نیز متاثر ساخته و در نهایت سبب مرگ فرد می شود.
هغه وخت کې د مرگ باعث ګرځي چې کله یو اسهال داسې یو حالت ته ورسیږي چې په هغه کې د بدن عموما یا جراثیم په وینه کې ډیر زیات شي، یو دوهم چې دی د اوبو یعنی مایعاتو ډیر زیات کمال پیدا شي، نو په دریم حالت کې چې دی چې کله په ګردو باندې تاثیر وکړي، البته کله چې مایعات کم شي په بدن کې ګردې خپل فعالیت پرېږدي، په دغه حالت کې چې دی کنه هم د مرگ سبب ګرځېدای شي.
با باور دکتران، در فصل گرما و مناطقی که دمای هوا زیاد است، واقعات اسهالات افزایش می‌یابد. احمد زکی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.
دبو علی سینا د خبرونه ډیرو قدرمن لیدونکو، په زیمبابوی کې یو خیریه ډله د لمر څخه د خیدری البینیزم خلکو د پوستکي د ساتلو لپاره یو ډول کریم جوړوي. دا کریم د خیدری خلکو لپاره ډیر مهم دی. تفصیل پرپورت که وکاری
د زیمبابوی خیریه موسسه د سپتمبر په میاشت کې یو رپورت خپور کو چې وای په زیمبابوی کې په هر دریو خیدری یا البینو وګړو کې یو یې مخکې لدی چې عمر سلویت کلنې ته ورسیږي د پوټکي سرطان لامل مړ کیږي. اوس ماولس سوما چې خیدری موسیقار ده، دوی غیر دولتي ډلې سره مرسته کوي چې د یوې ساده خو د ژوند جګورونکې سرچینې نه د لمر نه د ساتنې د کریم یعنی سنسکرین لپاره پیسې راټولې کړي.
اکثره البینو یا خیدری خلک په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، او اکثره یې د ورځې زیاتره برخه په لمر کې په کروندو کې کار کوي. دا د دوی پوټکي ته چې ښکاروي زیان رسوي. دوی د لمر نه د خوندیتوب لپاره کیمیاوي توکي نه لري څو خپل پوټکي د لمر نه خوندي وساتي.
لونس میناتو د سلورو ماشومانو مور ده. دوی خیدری ماشومان دي.
So the sunscreen lotions are
دلمرنه د ساتنې کریمونه ډیر ګران دي، تر ټولو ارزانه په $15 دی، نو دیته لاسرسی ډیر ګران دی.
میناتو هیلی لري چې اوس چې پوهنتون د زیمبابوی د حکومت لخوا تمویل شوی دی دغه کریم جوړوي، نو دا به د هغوی سره ډیره مرسته وکړي. جوی شفام با د زیمبابوی په پوهنتون کې د درملو ساينس پو او پروفیسر دی. هغه وایي د دوی لوشن به د خلکو ساتنه وکړي او لږ لګښت به ولري.
په زیمبابوی کې د لمر نه د خوندیتوب یا وادي سنسکرین د مثال په توګه مشهور برانډونه چیزې نمونه نشم اخیستای، خو یو یې د $15 نه واخله د $40 پورې بیل لري، او موږ چې څه جوړو هغه یوازې په $15 دی.
د نړیوال روغتیا سازمان په وینا خضر یو میراثي حالت ته چې پکې په پوټه کې سترګو او ویښتو کې رنگ نوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا اداره وایي چې په پوټه کې د رنگ نشټواله چې خلک د لمر د وړانګو نه ساتي خلکو ته د پوستکي د سرطان لامل کېدای شي. په زیمبابوي کې د روغتیا نړیوال سازمان ډاکټر ټریور وایي دوی باید لمر کې ګرځېدل محدود کړي او مسلکي پاملرنه ورته وکړي.
دوی هم هڅول کیږي چې خپل ځان ته پاملرنه وکړي، د خپل پوټکی منظم ارزونه وکړي. آیا دوی په پوټکی داسې داغونه، غوټي او یا داسې نور څه ویني چې باید هغه ته جدي پاملرنه وشي؟
د روغتیا نړیوال سازمان وایي ابتدایي کشف متخصصین د دې جوګه کوي چې د پوټکی د سرطان په ډول د ناروغي او خا درملنه وکړي. نظران یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
شما بیننده برنامه بوالسینا صدای امریکا هستن. تدروس اتهانم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت از کارکنان صحی در غزه به خاطر اشتراک بی‌شایبه‌شان در تطبیق کمپاین واکسین پولیو سپاسگزاری کرده و یک بار دیگر بر قطع دائمی جنگ در غزه تاکید ورزیده است. توجه کنین به گزارشی که همکارم سحر عظیمی با استفاده از آژانس خبری اسوسییتد پرس تهیه کرده است.
اداره کودکان سازمان ملل متحد چهارشنبه 5 آگوست سال 2024 اعلام کرد که کمپاین واکسیناسیون پولیو در غزه به بیش از 180 هزار کودک رسیده است و از هدف خود فراتر رفته و نقطه روشن نادری را در نزدیک به 11 ماه جنگ ایجاد کرده است. یونیسف گفت که اسرائیل و حماس توقف‌های محدودی در جنگ برای تسهیل کارزار واکسیناسیون پولیو ایجاد کردند.
روز یک شنبه سازمان جهانی صحت و شرکای ما کمپاین واکسیناسیون پولیو را در غزه آغاز کردند. در 3 روز اول ما بیش از 180 هزار کودک تا 10 سال را در مرکز غزه واکسین کردیم. خانواده ها مشتاق مشارکت بودند و به تیم های واکسیناسیون می گفتند که کودکان دیگری را که در نزدیکی مناطق آنان سکونت می کنند نیز واکسین کنند. به لطف مشارکت فعال جامعه کارکنان صحی توانستند از حدی که انتظار می رفت کودکان بیشتر را واکسین کنند.
کودکان غزه روز جمعه 6 سپتامبر نیز در یک مرکز صحی سازمان ملل متحد در خانه یونس واکسین پولیو دریافت کردند. اداره های سازمان ملل متحد اعلام کردند که امیدوارند در جریان کمپین در مجموع 640 هزار کودک را در غزه واکسین کنند. این واکسین ها توسط کارمندان مراقبت های صحی محلی با هماهنگی یونیسف و سازمان جهانی صحت با عنوان گامی فوری برای جلوگیری از شیوع پولیو آغاز شده است. اولین مورد مثبت فلج کودکان در غزه بعد از 25 سال ثبت شد و اولین قربانی پولیو در غزه از زمان آغاز درگیری های اخیر میان اسرائیل و حماس پسری 10 ماهه بود که اکنون فلج شده است.
پولیو از همه کشورهای جهان غیر از افغانستان و پاکستان ریشه کن شده است. بنابراین ظهور مجدد پولیو پس از 25 سال بدون هیچ مورد در سرزمین های اشغالی فلسطین نگرانی زیاد را در جامعه جهانی و صحت عمومی و برای سازمان جهانی صحت ایجاد می کند، مخصوصا برای کودکانی که به طور بالقوه ممکن است فلج شوند.
کارکنان صحی صبح روز پنجشنبه پس از پایان یافتن مرحله اول واکسیناسیون در مرکز غزه، واکسیناسیون پولیو در جنوب باریکی غزه را آغاز کردند.
واکسیناسیون برای کودکان ما بسیار مهم است، زیرا آنها را از بسیاری از بیماری ها به ویژه پولیو محافظت می کند. ما در غزه بیماری هایی داریم که به دلیل جنگ، عدم مسئولیت غذایی، به دلیل انتشار آلودگی در همه جا، زباله ها در همه جا، حتی بزرگسالان را تحت تاثیر قرار می دهد.
مقامات اسرائیلی در ماه آگوست سال 2024 اجازه دادند تا حدود 1.3 میلیون دوز واکسین پولیو به باریکی غزه انتقال یابد. پولیو یک بیماری فلج کننده است که تداوی ندارد و تنها با انداختن 2 قطره واکسین از راه دهن و تزریق این واکسین برای کودکان زیر 5 سال پیشگیری شده می تواند.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسي د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
قدرمن لیدونکو، غوسه یا قهر څه شی دی؟ آیا د کنټرول وړ ده غوسه؟ په دې باره کې پام وکړئ زموږ د همکارې مینې سادات مرکې ته.
ډاکټر صاحب سلامونه، د بوالي سینا خبرونه ته ښه راغلاست.
زما سلامونه ونې کې له همو منه.
ډاکټر صاحب، که تاسو لطف کوئ او وایاست چې خشم، قهر یا غوسه څه ده، اولې ځینې کسان ډېر زر په غوسه کېږي.
قهر او خشم د انسان د احساسات او عاطفو د جملې ځینې یو دی او دا نورمال دی، یوازې دا چې په هغه نورمالو حدودو کې ساتلی وشو. او ځینې کسان ولې زر زر په غوسه کېږي، د دې کې درې مهمه عمده عوامل شامل دي. چې اول یې ارثیت مسله ده، چې په ارثیت کې کېدای شي د پلار، مور، نیا او نیکه یا د کوم بل چا ځینې په ارث اخیستی. دوم مسله یې چې دا بیولوژیکي مسله ده، چې په هغې کې د ځینو هورمونونو او ترانسمیترونو مشکلات دي چې د انسان په مغزي سیستم کې په هغه کې ځینې تشوشات رامنځته کېدای شي. او درېمه مسله چې ده، دا هغه د کسبي دي، کسبي عوامل چې هغه په کور او په ټولنه کې چې یو انسان په کور یا کې څه شی زده کړي دي، قهر زده کړي، غوسه زده کړي او کومینه او محبت زده کړي دي.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان د دې لپاره چې شخصیت خراب نشي خپل غوسه یا قهر پټوي، آیا دا کار د دوی د سلامت لپاره زیان لري؟ یعنی سوال مطرح کیږي چې د غوسې څرګندول خوي او کنه.
دې پټول کار نه دی، ځکه کېدای شي چې ډېر نور رواني او جسمي مشکلات انسان ته یا امراض انسان ته پیدا کړي. دې په خاطر باندې پټول ښه نه دی، بلکې باید اظهار کړي او په درست شکل باندې اظهار کړي، په ډېر آرام باندې او په معین وخت کې. وخت یې پېژني چې زه خپل قهر غوسه چې کله چې زما په وجود کې راجیږي، دا احساس کړي چې اوس قهر غوسه ما ته راځي، نو زه باید څنګه دا څرګند کړم، څنګه وخیمه، کوم مشکلات شته دي چې تر اوسه نه دي حل شوي، او دغه مشکلات د دې باعث کیږي چې زما قهر غوسه راپاره. نو هغه مشکلاتو د حل لپاره که په کور کې وي، د کور د اعضاو سره تماس ونیسي، ارتباط ونیسي او دا څرګند کړي او حل کړي هغه مشکل، حل کړي. او که په ټولنه او اجتماع کې، په ټولنه اجتماع کې کوشش کړي چې حل کړي. که چیرې حلولی وشو، نو دا قهر غوسه هم آرامیږي، او که چیرې حلولی ونه شو کېدای شي ډېر بد عواقب ولري.
ډاکټر صاحب، په ځینې کورنیو کې د ښځې او مېړه اړیکې ښې نه وي، او دا باعث دې ګرځي چې دوی په ماشومانو باندې قهر او غوسه کوي. نو آیا هغه ماشومان چې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي، د دوی رواني حالت نسبت هغه ماشومانو ته چې په خوشاله کورنیو کې ژوند کوي کوم توپیر لري او کنه؟
توپیر ډیر زیات دی. هغه ماشومان چې په قهر او غصه سره په کور کې راغټیږي، هغه کې کېدای شي ډیر زیات رواني او جسمي امراض نشونه ماوکي. د رواني امراض د جملې ځینې ویره، ډیپریشن ډیر زیات دي، چې په دې ماشومانو کې ډیر زیات ویر او ډیپریشن پیدا کوي په وروستیو وختونو کې. او د کنسنټریشن مسله، تمرکز فکری مسله پکې هم ډیر مهمه ده، ځکه دا ماشومان کله چې ښوونځی ته ځي، جسمن په ښوونځی کې ناست دي او روحان او روانن په کور کې وي، ځکه په کور کې هغه مشکل او جنجال او هغه قهر غصې سره په جریان کې اوسي او حل ورته نشي پیدا کولی. او پاینده کې کېدای شي دغه ماشومان نور بد بد عواقب ته لکه مخدره مواد ته پناوي سي، کېدای شي د کور زینو تختی، کېدای شي ځان ووژني، کېدای شي بل څوک ووژني، ځان ووهي بل څوک ووهي، یا په کور کې حتی داسې حوادث شته کله چې اولاد راغټیږي خپل مور پلار حتی مړ کړي، داسې حوادث هم په ټولنه کې رامنځته شوي دي، رامنځته کیږي. برعکس هغه ماشومان چې په خوښي او خوشحالي کې رالویږي هغه د ټولنې سره مینه کوي، خپل کور سره مینه کوي او په مینه او محبت سره غټیږي. دغه تمرکز فکري سمي هغه په درست شکل بدون د ویرې او بدون د ډپریشن او بدون د نور جسمي امراض رالویږي.
ډاکټر صاحب، که پر یو امیدواری مور باندې غصه یا قهر وشي، آیا دا د مور او ماشوم د صحت لپاره زیان لري؟ او آیا که خپل د حامله مور په بل چا باندې قهر او غصه شي، نو آیا د ماشوم لپاره کوم ستونزې رامنځته کیږي؟
په مور باندې بد اغیزه داده چې ویره پکې را پیدا کیږي او ډپریشن، دغه دوه امراض ډیر زیات پکې پیدا کیدلی شي او کیدای شي حتی که د حل لارې پیدا کولی ونیشي نو کیدای شي چې وروسته د ځان وژنې احساس پکې پیدا شي او حتی ځان وژنه وکړي. غیر د ځان وژنې نه کیدای شي چې هم بل څوک مړ کړي یا د کور نور آزاد ځان سره مړ کړي، داسې حوادث په ژوند کې راپېښ شوي دي. او د ماشوم لپاره تاوان دی چې دغه ماشومان کیدای شي چې سخت جنین وکړي، کیدای شي مخکې له وخته پیدا شي، ژوند په خطر کې شي، او کیدای شي هغه ژوندي پاتې شي، نو د رواني امراضو بیا هغه ډپریشن او ویره پکې زیاتوي، او جسمي امراض کیدای شي چې وزن کم وسي، کیدای شي آسما ورته پیدا شي، کیدای شي ډیابت ورته پیدا شي په راتلونکي کې، او نور د زړه امراض او نور جسمي امراض هم ورته پیدا شي.
او رسنۍ پښتنه هم دا چې څنګه کولای شو چې ځان د قهر او غصې نه وژغورو،
په لومړي قدم کې مو خپل معرف د معرف سطح د پوهې سطح لوړ کړو، او په دې باندې پوه شو چې قهر او غصه څه شی ده او څه وظیفه لري زموږ په وجود کې. دا یو معینه وظیفه لري، لکه نور احساسات او عاطف چې زموږ په وجود کې معینه وظیفه لري، دا هم معینه وظیفه لري. قهر وظیفه زموږ په وجود کې دا ده چې موږ خپل ځان محافظت کولای وشو. که موږ خپل ځان محافظت کولای شو، عکس العمل باید وښیو. که موږ عکس العمل ونه ښیو، نو کېدای شي چې هر خارجي موجود زموږ صحت، رواني او جسمي صحت په خطر کې واچوي. دا ډېره مهمه مسله ده. بله مسله مهمه دا ده چې موږ خپل زده کړې ته توجه وکړو، چې څه شی موږ زده کړي دي پخوا، پخوانۍ تجربه ده، سره دې چې موږ اوس ژوند کوو، اوس زموږ لپاره ډېر مهمه ده. خو زموږ پخوانۍ تجربه چې موږ په کور کې د مور نه، د پلار نه، په کورنۍ کې یا د ټولنې نه څه شی زده کړي دي، هغه تجربې باید ځان پرې پوه کړو، او که چېرته غلط تجربې وي دا اصلاح کړو، تغیر پکې راولو. که چېرته موږ خپله کولی ونه شو، نو بیا متخصصینو ته ورشو، چې متخصصینو ته ورشو، د هغې سره مشوره وکړو، د هغې سره خبرې وکړو، هغې به موږ ته بیا معقولې لارې وښيي.
ډاکټر صاحب، ډیره مننه چې د بولی سینا خپرونې کې مو ګډون وکړ. د خدای پامان.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
باز هم گزارش های در مورد مواد مخدر. بینندگان عزیز، بنفشه یکی از زنان معتاد در ولایت غزنی است که میگه 7 بار اعتیاد ترک کرده، اما به خاطر که سرپناه نداشته دوباره مجبور شده که به مواد مخدر پناه ببره. ببین که گزارش با هم ببینیم.
2 دهه استعمال مواد مخدر بنفشه را این گونه از ضعیف و ناتوان ساخته است. ادعا می کند که 7 بار اعتیاد را ترک کرده، اما دوباره استعمال این مواد را از سر گرفته و اکنون ترک آن برایش به یک رویا مبدل شده است.
هفته ترک کردم، از دیگه تا روانه فقط خواب نداریم پنج تو خونه دیل میتتم دیگه تا ندیدیم پر مگرش کم درمونه نه نه فقط خواب نداریم او تا خود دیل میتتم او دست پنج تو خونه.
شوهر بنفشه که چند سال پیش وفات کرده همچنان معتاد به مواد مخدر بوده است. این خانم که شب و روز خود را به تنهایی در مخروبه ها سپری می کند می گوید برای به دست آوردن پول مواد مخدر در سطح شهر گدایی می کند.
به سطح گدایی پیدا می نیم سطح رو پیدا می نیم مواد کشیم بیا بریم بازا بیا کنجا رو پیدا کنیم بیا کشو کنیم بیا بریم در گدایی پیدا پیدا می دو ساعت یک نیم ساعت دو نیم ساعت سنی هستی خانی سرمون هستی هستی میکشیم.
به گفته جامعه شناسان عدم آشنایی با مشخصات مواد مخدر و پیامدهای استعمال آن یکی از علتهای روآوری برخی افراد به این پدیده است.
این دلیلش چیه؟ عدم آگاهی است. چون شخص اول آگاهی نداشت به پیامدهای شوم و خطرناک استفاده از مواد مخدر، لذا در نهایت در دام مواد مخدر قرار میگیره. کاری که ما شما انجام داده میتونیم به عنوان اهل فکر و نیروهای مؤثر در جامعه اسلامی ما و شما این هست که بیاییم حتی امکان جامعه خود را نسبت به مضرات و پیامدهای شوم و کشنده مواد مخدر آشنا بسازیم.
سرنوشت زندگی بنفشه شاید نمونه از داستان زنان زیاده باشد که ناخواسته توسط شوهرانشان به اعتیاد افتادند. لطیف عقبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، خزنی.
ده هم ده یخ پرونی ورستی رپورت. عنایت الله وای په ایران کې د غریبۍ له امله په نشو اخته سوی دی، خو اوس تر درملنې لاندې دی. هغه له مسؤلین غواړي چې خپلې کورنۍ ته د وسپارل سي او د کار زمینه دې ورته برابره سي. لیمی هوتک په دې باره کې د کابل څخه رپورټ راستولی دی چې تاسو یې وګورئ.
عنایت الله چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی، وای د بې وسلۍ له کبله په نشه یي توکو اخته سوی و چې سرحد یې له کوره تر سړک بیا تر روغتون ورسید. هغه وایي درې کاله وړاندې په ایران کې داسې مهال په موادو اخته سو چې د سخت کار له امله یې نشه یي توکو ته پناه وړې وه.
او درې کاله کېږي چې زه په عمل راغلی یم په ایران کې، ډېرې د غریبۍ او د بېچارګۍ د لاسه وس موږ دلته راغلی یو د شپخانې ته الحمدلله ثم الحمدلله. دلته موږ ښه تداوی وشولا او نن مو څوارلسمه میاشته چې دلته موږ پراته یو، او له محترمو مشرانو نه موږ دا توجه لرو چې موږ ته یوه د خیر لاره وټاکي. یو بل اختر رواندار سړی خپل بچی لري، خپل واړه لري، خپل کورونه لري.
عنایت الله وایي ځوانانو ته تر هغې نشه ښه ښکاري چې پرې روږدي نه وي. هغه وایي وروسته تر هغې چې پرې اخته سي بیا د بیرته راګرځېدو امکان یې کم او په کورنۍ او ټولنه کې نوم هم بد سي.
هغو ځوانانو ته دا وینا لرم چې کوم خل له دغو نشیانو سره مینه محبت لري ټول عمر د بغلا سره مخامخ وي. غلا به کوي، لمونځ اودس به درنه غوي، مور و پلار به درنه خپوي، واړه به درنه خپوي، اقربا به درنه خپوي، همسایګان به درنه خپوي.
عنایت الله چې اوس قصوي او د ځان د رغېدو وعده کوي خپله ترخه خاطره درې کلنه د معتادۍ دوره ښیي او ښه خاطره بیا د خپل ځان رغېدل بولي.
باندې خلکو ګوره اختر ته کالي غواړي، خپلو بچیو سره نږدې دي او موږ په دې کې چې یا الله نو په موږ به څه حالات کېږي. دا هم ترخه خاطره ده او په ټولو مجاهدینو غږ کوو چې دغو مسلمانانو ته یوه د خیر لاره جوړه کړي. ټول پښتو بګار دی ان شاء الله تعالی بیا به اینده څه کار نه کوي.
عنایت الله یوازنی معتاد نه دی چې له خپلو کړو پښیمانه دی. سلګونه داسې روب دیسته چې له عمل وروسته په خپلو نشو پښیمانه دی او بشپړ رغېدو ته سترګې په لار دی. لیما هوتک، امریکا غږ، کابل.
خب بینندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه هفته بوالیسینا که خدمت شما تقدیم شد. امیدوارم که مورد پسند و توجه شما قرار گرفته باشه.
او در تل پسیر ستاسی در شو نظریات و پیشنهادونو بتمایو.
بله بینگان عزیز، شما گزارش ها و مطالب را که دری برنامه دیدن در صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای آمریکا هم دیده میتونید. منتظر نظریات خوبتان برای هرچی بهتر شدن برنامه هستیم.
ستاسی در طول سخر درمانانه چه دبو علسی نخ برونه گوری
تا هفته آینده. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
We'll be right back.